وچکالی دا تشه نشته دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړې او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریکوټ د مایی کلی تقریبا 500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 250 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 250 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي.
اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وای پرون شنبه د تورخمه او سپین بولدک لاری له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاری 3116 کسان چې 1500 اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله ایکسپانه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکي وای حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بې پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایي مدافع سیستم وشتل شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پرکښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزيري سره مرکه کړې ده.
کله چې ورد عاطفي مينې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه دا عمر کې به د افراد غیر سالمه لارې د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي لکه مواد مخدر انتخاب کړي.
د حمید الله په نوم یو روغسوې معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوخه ژوند خوښي ده.
یوز بکر الله خپل کار نه له خپل وجه کې کور په ډول علم په وجه چې خپل مور سره له خپل دې سره له ورور سره له فامیل سره یو د دقیقې نه یو څه وکم دي کوشش ګیره کړی ولما تن تن هاي ځای به خپل دل څخه فقط هغه اوس نو هغه خپل عمل نه وسی
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
بابا د لاسونو دی بل په خټو کې کړی
زما کمه وبکول زویا امدا اوس راغلم.
ها ها نو څه شي دې کړل دي
باز زویا غم یې مکوا سره نوټونه مې کړل دي نوټونه
نوټونه وای نشوم بابا.
ا اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشهیي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بېوزلي نه شي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy crop
2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر اوایت درلودل. هغه بزګران چې لګز مکلری د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیر می درودي پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو د شکاري چې امارات به مخمونی سي، خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کول حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نه شي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواڅه یا د مملکت د مشرتابه د خواڅه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټور اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي اوس راکین سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمون پوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 2200 منځنۍ چپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ لاتیفې څخه لریوالی ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپو متیولا وزیر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي را پیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه او څه غیر آګاهانه. آګاهانه داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنې پیښې یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې حتی چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط له مجبوریت له وجې نه دا سړی مواد مصرفوي. نور دغه عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوي.
د کډوالۍ پر مهال ولې ځینې خلک نشو ته مخه کوي؟
دی یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کیږي، او یا هم داسې محیط سره مخ کیږي چې هلته نشه یي مواد استعمالیږي. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشه یي موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریږدي او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخ دی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشه یي مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشه یي مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیرسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد ستوند سره مخامخ کیږي. کله چې دی له ستوند سره مخامخ سول، نو خپل د ذهني آرامتیا لپاره یو لار باید دی انتخاب کړي، هغه چې سالم لاروي او که غیر سالم لاروي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهی ورکړي وي دی سالم لاره انتخابوي. هر کسان چې آگاهی کورنۍ هم نه ورکړي او د ده خپله شخص آگاهی هم ټیټوي دی غیر سالم لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دی مواد مخدر انتخاب کړي، نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي، د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپله ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت که دیر کارو کی مخدره مواد استعمالوی. پا اول وقت که هر سوک چه مخدره مواد استعمالوی دیتا یو دول دروغینا قوت ار بخی چه کولیسی زیاد کارو کی. خب ده وقت با تیری دو سر فیزیکی کار به هم بیل مخدره موادو نسی کولی تیر اسو وقتا.
افغانستان تا ده معتاد و کدوال و رستنی دل با افغانی طولن لچه دول ستونزو سر مخ کلی.
معتاد خپل مریض او بیکاره دی، یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او درېیم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي، نور هرومرو به په جامعه او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول پکار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار راوخت یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه واوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله لای وکال راهیسی نه شکوي، د لومړی په هغو شربتو معتاد شو چې د ټخې لپاره څخل کیږي او وروسته یې نشئی ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې دیر کلونه می په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خلاص تراغلی ټولی پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له امله نور لڅړ ولستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سم ما په یو دواخانه کې مصروف کوم دی په باندې ول فارمیسیس و دې په مجرا کول تقریبا تکاله الله حول ورچی په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم ته د ټوخي شربتان راځي د کلمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو لپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریمادور او لخیل مواد یعنې پریګبلین و، په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسېدلی وو. موږ په خپلم پر دې باندې پوهېدلو چې دا د خپل ډوز نه صحت واوړي، نو په سړي باندې انګسیت یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پسته پسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو سی سرم جګولو سرم نسو خلاصولی سی پکې مراټولولی پکې نسو راټولولی. اصلا خود منشي مواد پر عموما کې لسر نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو به دوه مواد بخصوص د اشتیانه ډېر زر سړی له منځه وړلو، کوم چاسي به واده کړی ول د خانداري نه به ډېر زر پاتې کولو زریم زالی ورته پیدا کوله، او حتی د بدوید مافیا د تشوی درار سره به منی بو ور سره خارجېدلې. نو بیا په خصوص پرشت بدن کې پاډوکوالي د ضعیفتوب کې په درې وختو کې به ما یو ډوډۍ هم د نوی ډوډۍ نه سره خوړلې، او به ما پر وېښتانو باندې ډیر زیات اغېز کړی ول. سی ورځې چې ایس نه ول سی ما به حساب وتلم تر 200-300 وېښتان به ما د وې سر تویدل، اته دغله دار به ما وېښتان هم نه سره پرېښولې. ډېر کمزوري کړی ولم د ذهن له خوانه چا به دا اوس یو خبره تر وکړله، یوه د خبره سلمان به یېره وه بخي ابسولي را سفر کړی ولای. زه بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه بل کور خواته ولالم په وجې سي ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامي سره ی دو دقیقې نه یقسی وکم زی کوشګیره کړی ولما ان تنهایی جای به مخکیدل سي فقط خو اوس ما وخت خپل عمل نه وسی ل مرګور سره چې بکل کله یو چیرته بکرلو هر چا به ټوکی دوست قصې کولې. موږ بس په خپل خمارتیا کې وګرځېدل، یم په خپل نشي پالت کې بولو. ځینې ځوانان په دغه عملو باندې اختصاصي سي یغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بیکاره یا بیروزګاری درلودلې. نو ما الحمدلله الله تعالی راضی یم، خپل کار مې درلود، خو وظیفه مې درلودله، فامیل ته مې کوم داسې ګذر ما نه درلود چې زه ورته وایم چې ولا زه خو بیکاره ولم، یا تاسو ماته پیسې نه راکولې چې په دې عملو باندې په خراب کارو باندې مختص ولما. نو زه سل په سلو کې ملامت ولما، او رمدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم، ما اقتصادي وضعیت خو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یو پوښتنه وکړله، په دې شبخانه کې به اصول دا شی ول چې لمنې به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمن ته متوجه سولو چې پوه دا معتاد ده، بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه سولم که ته وم اوس افغانۍ امید ولی، نو د سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای، وای تا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای، خو دوباره که زه بېرته له ما نه مخ واړو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده، دنه ما یو پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دبان درلود، یاسې ډاکټر ولم، زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما دته لاس مخته کړل، دته سیم لاس مخته کړل، درته وویل خبرې دی وایي لاس مه راکوه. یعنی موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه ولیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدلست؟ آیا په هدلاس چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دروز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي، همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په دې دلاست؟
تازه در رادیو درنو اوریدونکو،
دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او خوشاله دي چې له دې لارې به ډېری پیسې وګټي، خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی و قزی
شوایا چه خبره ده؟
زهره می در باندې کبیر زوی در آغای.
او خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جان، دل تراس نشدی را تا اخ صدقه جستم، شکر چرا آغدی
خیری سی موری.
تا در آغا وقت تا پلار سر جمع جرس کوا، زبا چای در تا جولی کم.
سما دا موری خیر سی.
کبیر زوی کی ندغا توشکا بانی را بالخت تا کیو که
خیر سی پلارا تم کینه دلته
خوشو بچی چې په خیر راغلی. درې میاشتې مسافری دې را باندې درې کال شو، ډیر مو یادېدلې.
زما هم یادېدلې بابا، خو امتحانونه و څنګه مې کړی و، امتحانونه چې تیر شو دغه دې زم راغلم. بابا د لاسونه دې ولې په خټوکه کړې دي؟
ځمکه مې اوبه کوله زویه، همدا اوس راغلم.
ښه ښه، نو څه شی دې کرلی دي؟
بس زویه غم یې مه کوه، سره نوټونه مې کرلي دي. نوټونه؟
نوټونه پوه نه شوم بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی؟
یو بل شی با دی کرلی و بابا؟
بل شی کل دوره پیسی گتی؟
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس رو مال کرل، خو زمال چیسم نو، نو دا کال غلا خو مدرلوده؟
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی مک دی دی تاریاک و گتی وخرو.
ولی بچیه؟
او چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول.
دادې زویه چای مې راوړې، قربان دې سم، څنګه مې یادېدلې؟ شکر دی چې راغلې.
مورې زما هم ډېره یادېدلې، خو په امتحانونو کې بوخت وم.
بابا بابا
اجماله زویه، څه خبره ده چې داسې وارخطایې؟
بابا پولیس راغلل زموږ کوکنار ماتوي.
څه شی زموږ کوکنار ماتوي؟
هو تو ټیکټرونه ورسره دي.
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم؟
بابا څه کوي؟ له کومه سره یې معلومه وي؟ تاریاک خواسم لاړل، خدای مکه چې وستا بندې نه کي.
د دوی پلار مې هم نشي بندې کولی.
وسړه خدای ته وګوره، بو ورڅه بیا ځان له پولیسو سره په جنجال کې مه اچوه.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه، دا ټوکې نه دي. حکومت 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 خپل دلیل لري. وایي د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و به ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
کومندان صاحب، په ټول کلي کې مو اول زما کوکنار مات کړل. ها
کاکا، یوازې ستانه د ټول کلي کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره، د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې؟
د حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څوک رانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. الوکانو دای ولی سي موټر ته پورته کوي، کشې کوي.
دا ځای د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.